اوریدونکو ته په درې ژبه مهم خبري موضوعات وړاندې کړل. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د پوهنې په برخه کې دوه فعالان، احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان، چې د تیر کال په اکتوبر کې نیولي، سمدستي له بنده خوشي کړي. د سازمان پرون نوښت د طالبانو حکومت د استخبارات رئیس عبدالحق وسیق ته په یو لیک لیکلي، په دې دوه تنو په درواغو تور پورې شوی چې له افغانستانه د نجونو د روباتیک ملیټم تیښتې ته زمینه برابره کړې او تر څنګ د معترض نجونو او ښځو د لاجنونو په تنظیم کې مرسته کړې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوه فعالانو د هغوی کورنیو دا تورونه رد کړي دي. نیشنل زیاتوی طالبانو فهیم عظیمی او صدیق الله افغان په دسمبر کې د دوی لقبله ناعادلانه محاکمه کړل او بیا یې د سرخی په زندان ته ولېږدول. د سازمان د هم ویلي چې دواړه فعالان شکنجه شوي، ناوړه چلن ورسره شوی، زورول شوي او جبري اعتراف ورڅخه اخیستل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د فهیم عظیمی او صدیق الله افغان نیول د بیان ازادي، مدني او سیاسي حقوقو پر ضد کړنه بللي او د طالبانو د استخباراتو له رئیس غوښتي چې د خلکو د اختطاف، خپل سری توقيف، شکنجه او نورو ناوړه چلندونو مخه ونیسي. د بریټانیا حکومت خپل وګړو ته خبرداري ورکړه چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په یو بیان کې چې پرون د بریټانیا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبر شو راغلی، په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی او د تروریستي حملو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په مذهبي مکانونو او د روژې پر مهال پر مذهبي مراسمو د تروریستي حملو ګواښ لوړ دی. د بریټانیا حکومت همدارز ویلي چې په افغانستان کې د بریټانوي وګړو د نیول کېدو احتمال هم خورا زیات دی. بیان په خاص ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا کې د تروریستي حملو د احتمال خبرداري ورکړه. نږدې اونۍ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له امریکایي وګړي وغوښتي چې افغانستان ته سفر نه کوي. د ناتایچیو راپورونو له مخې په ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل شوی دی. په یو ویډیو کې چې پرون پر ټولنیزو شبکو خپره شوی او ظاهرا پر تلاشکن کې د افغانستان په سفارت کې ثبت شوی ده، پکې ښکاري چې د طالبانو یو استازی چې د انډیپندنت فارسي د راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاورزوی مغفور الله شهاب دی، د سفارت له کارکوونکو سره د خبرو په حال کې دی. ازادي راډیو د دې ویډیو اصلیت او رښتینولي نشي رای دی او تر دې دمه د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په څنډې ویلي. کسان د طالبانو حکومت اساسي او شمیر هیوادونو د ډیپلوماټانو په توګه منلي، خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د بریټانیا پولیسو د هغه تورن افغان کډوال د بندولو لپاره هڅې پیل کړې دي چې یو خزه او د هغې دول لوړې د کیمیاوي موادو په کارولو سره ټپي کړې دي. د عبدل ایزیدی پونوم د 15 کلن افغان تورن دی چې د چهار شلمې پروژې پر دې میرمن داسې برید وکړ چې خای ژوند یې بدل شي. پولیس ویلي چې د ټپي میرمنې حالت نازک دی، خو د هغې دوه لوڼو وضعیت ښه دی. د بریټانوي رسنیو د راپورونو پر بنسټ ایزد یو ځل مخکې په 2018 کال کې هم د جنسي تشدد په یو قضیه کې محکوم شوی، خو بیا هم د بریټانیا حکومت د ده د سیاسي پناه غوښتنه ومنله. د لندن د خاري پولیسو قومندان جان ساویل پرون له خلکو وغوښتل چې د تورن په نیولو کې مرسته وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي د پامر د متحده ایالاتو نظامی ځواکونو په عراق او سوریه کې هغه هدف په نښه کړل چې د سپاهي پاسدارانو ورسره تړلو ملیشو لخوا پر امریکایي ځواکونو د بریدونو لپاره کارول کېدل. جمهور رئیس بایدن نن سهار په خپل اکسپانه لیکلي، دوی په منځني ختیځ او بل هر ځای کې د جګړې په لټه نه دي. خو ښاغلي بایدن هغو کسانو ته په خطاب کې چې دوی ته د زیان رسولو په هڅه کې دي لیکلي، موږ به ځواب درکړو. د امریکا متحده ایالاتو مرکزي قومندان سټیټ کام هم یو بیان کې ویلي، په ډېر شمېر الوتکو سره یې 15 اهداف په نښه کړي چې پکې د قوماندي او عملیات تو مرکزونه د توغندوی او درون ذخیره د سپای پاسداران او ورسره تړلی ملشول د اکمالات او مهمات رسولو زنجیرایي تاسیسات شامل دي. د بریټ پورتون کې د 13 جنوري پورستیو کې د امریکا پر یوې پوزي اډې د بي پيلوټ الوتکو د بریټ په خبرګون کې کیږي. په هغه بریټ کې دری امریکایي عسكر وژل شوی وو. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په نوم د افغان جنو خوځونی ولکېدو ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې خبرګون. دوی وایي د انجونیو خوځې په غیر قانوني ډول نیول شوي، ناوړه چلن ورسره شوی او پر همدې بنسټ باید طالبانو سره حساب او کتاب وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي نشي کولای له 14 میلیون اړو افغانانو سره مرسته وکړي چې د روان کال تر پای په پام کې درلودل.
د بودیجې د کمښت له وجې د خوړو نړیوال پروګرام یوازې د 2 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري.
دا سمال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو خوونځي او په هنتونونو تړلي، په نورستان کې خلک شکایت کوي چې خزینه ډاکټرانې نه لري او د چاري ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي.
په کلینیکونو کې ډاکټران نه شته تر څو خزینه او مریضانو لپاره په خټوګه تداوی وکړي.
ازادي رادیو اوري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه دوی منیمای کې بعد ازادي رادیو اونې ز خبرونه اتاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه د خبره شي خلا غوړانې راکړو راپورته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د طالبانو په حکومت غا کړې چې د بد حجابي پونوم د خوځو او جون نیول او بندي کول سم د سپایته ورسوي په دې راپور کې راغلي چې د 13 جنوري میاشتې لپاره لزګونه خوځو جون د هغه څه په خاطر چې طالبان بد حجابي پولي په غیر قانوني ډول نیول شوی او ناوړه چلن ورسره شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو پر راپور کې افغان جون خو سره د طالبانو د بد چلن لامل له دوی سره د حسابو کتاب وختره هم شوی. تفصيلي دی راپور کې
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري ناخوالو په اړه څو راپورونه خبره کړي، د هغو راپورونو په اړه اندیښنه شولې چې وایي پر افغانستان واکمن طالبان شزي او نجونې د حجاب د نه مراتولو په تور نیسي او بندي کوي. د کارپوهانو بیگانه وخت په خپل تازه راپور کې له طالبانو وغوښتل چې دا کار سمدستي پایته ورسوي. په راپور کې راغلي دي چې د 13 جنوري میاشتې لپاره لسګونه شزي او نجونی د هغه څه په خاطر چې طالبان بد حجابي بولي په غیر قانوني ډول نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د کارپوهانو لیډلی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ یې غړی دی له طالبانو پوښتنه چې د حجاب د هغه سخت قانون په اساس چې دوی وځه کړی لښزو د آزادۍ د اخیستلو ټول ډولونه بند کړي او سمدستي هغه شز یو جونی چې شایي تر اوسه هم په باندې کې وي خوشی کړي. په راپور کې غوښتنه شوې چې پر افغانستان واکمن طالبان دې لښزو سره د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځوړلو په ګډون د بشري حقوقو د نړیوالو اصولو په برخه کې پر خپل مکلفیتونو عمل وکړي او د بشري حقوقو د تبعیض د لمنځوړلو او د قانون د حاکمیت د اصول لپاره دي کار وکوي. په راپور کې راغلي دي چې د بد حجابي پتور د شزو او جنونیول لوبړی ځل د کابل په لویدیس کې چې ډیری اوسیدونکو شیا هزاره ګاندي پیل شول، خو وروسته د کابل نورو سیمو او د بامیان، بغلان، بلخ، دایکنډي او کندوز په څیر نورو ولایتونو ته هم وغځیدل. د راپور لمخې ډیرای د شزي په عامه ځایونو لکه په پلورنځیو، شوانځیو او د لارې د سر په دوکانونو کې په دې تور نیول شوې دي چې ګنی رنګ او تنګي جامې اغوستې دي. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې نیول شوې شزي د پولیسو په موټرو کې امنیتي حوزو ته بيول شوې، په ډیر شمیر شزي په ډیر کوچني ځای کې ساتل شوې، د ورځې یوازې یو څاخت خواړه ورکل شوې دي او د جینو سره تاریخوالې هم شوې دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو وايي طالبانو توقيف شوی او شزو ته د مدافع وکیل د لرلو حق هم نه دی ورکړي. راپور زیاتوي چې د شزي او جوني یوازې حق مهال خوشی شوې دي چې د حقوقي د کورنۍ او نارینه غړي یا قومي مشان طالبانو ته لیکلې ضمانت ورکړي چې بیا و دا ډول جامې نه اغوندي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا دا اقدام د شزو او جنو د حقونو د سلبولو اوسنۍ صفه د شزو پر وینا او تګ راتګ لمخ کې لګیدلې محدودیتونه نور هم زیاتوي او د شزو بشري حقونو تر پښو لاندې کوي. په راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې د شزو او جنو وضعیت د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سخت خراب شوی دی، ځکه پر دوی د زده کړو، کار، وینا، محرمیت، تګ راتګ، وکالت او په ټولنیز ژوند کې د ګډون په برخو کې خورا زیات محدودیتونه لګیدلې دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان د راپور په پای کې غوښتنه کوي چې د دې اقداماتو له مسؤلانو سره باید حساب کتاب وشي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد لدی مخکې د یو شمیر جنو او شزو د نیولو راپورونه تایید کړي، خو هغه ویلي دي چې د جنو او شزو یوازې د څو ساعتونو لپاره نیول شوی او بیا د کورنۍ د غړو د ضمانت په بدل کې بیرته خوشی شوی دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې لاړو خلکو سره د بیړنې مرستې لپاره د بودیجې لکه مخت خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اداره وای نشي کولای له 14 میلیونو اړو افغانانو سره مرسته وکړي چې د روان کال تر پایه به په پام کې درلودل. ملګرو ملتونو لدې مخکې هم ویلي و شاوخوا 9 میلیونو افغانان د نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وای چې سکل هم د تیر 2023 کال په څیر د بودیجې د کمښت له کبله د نیمای هغو کسانو لاسنیوي نشي کولای چې د نړیوالو بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. د دبليو اف پی مطبوعاتي مسؤل فلیپ کرپف بیگا ازادي رادیو تویل د ملګرو ملتونو د ادارې غوښتل چې د 2023 کال له نومبر میاشتې څخه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې له شاوخوا 14 میلیون اړو کسانو سره بشري مرستې وکړي، خو اوس له یوازې 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري.
د بودیجې د کمښت له وجې د خوړو نړیوال پروګرام یوازې د 1 میلیون خلکو سره د مرستې توان لري. په داسې حال کې چې شاوخوا 14 میلیون افغانان له لوږې او بېوزلۍ سره لاسوګریوان دي.
د ښاغلي کرپ په وینا د خوړو نړیوال پروګرام تیر کال هم په همدې دلیل دې ته اړ شو چې له 10 میلیون اړو خلکو سره د مرستې پلان وزنډوي. د په داسې حال کې ده چې په اکتوبر میاشت کې درنې زلزلې او په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د جبري استلو په اړه د پاکستان پریکړې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو فعالیت له سخت فشار سره مخامخ کړ. ښاغلی کرپف له ازادي راډیو سره د خبرو په دوام یادونه وکړه چې دبليو اف پی له دې نوي وضعیت سره د مقابلې لپاره پریکړه وکړه چې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو لپاره له خپلې عادي بودیجې څخه پور واخلي. که څه هم له بې وزلو خلکو سره د مرستې لپاره د پیسو ته سخته اړتیا درلوده.
موږ اوس مهال په نږدې تشه زیرمه کار کوو او د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو ټولو پلانونو لپاره 1.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو.
د خوړو د نړیوال پروګرام وایاند ونه ویل چې آیا له مرستندویو هیوادونو او ټولنو څخه د دې بس په نژمنه ترلاسه کړې ده که نه، خو هغه زیاته کړه چې دوی د بودیجې ته د ژوند ژغورونکو پروژو، د ښوونځیو د غذایی پروګرامونو او د خلکو د معیشت د پروګرامونو د ملاتړ لپاره اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو بېوزل خلک د مرستندویو ټولنو او هیوادونو د مرستو د ستاینې تر څنګ د نورو مرستو غوښتنه کوي. د ازادۍ راډیو دوه اوریدونکي په دې اړه وایي:
نو مسیاته زه ډیر خوشاله یم کوری ودان نظر وادي رښه سروي وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسیده غریبانو ته، خو دلته ډیر غریبان در غندا پولیس وادي کې مسد باید دې ستو جوړ ته وسی مسد مونږه مسکینان خلک ته چې د ماشان ګولا په کور کې نه لري
دا مرسته خورازي دي خور غریب لپاره. زه خپل په خلکو کې مسید دغه اړي مرسته مستحق په دې خاطر مې چې ما په کور کې ترنوي کال اضافه دوه انسانان وسیږي، او مستحق په دې خاطر مې چې په کور کې زنانه زخمیان لرم چې هغه البته هر وخت دی ویني او دغه مشکل ورسره راځي، او بلې په دا مې چې زه بیکاره یم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په ټوله کې 29 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو له نیمای زیاته برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. لبلې خو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې په افغانستان کې بیړنۍ مرستو ته د اړو خلکو او د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د جاپان د 1.5 میلیون ډالر بس پنې خبر ورکړ.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر وایي افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. د ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د جبري کار په موخه انساني قاچاق ډیر شوی دی. د دې راپور له قوله چې د قاچاق په نوم ډیره وخت کارمندنې رژمنو په استفادې خلک په دام کې اچول کیږي. بل خو یو شمیر افغان ځوانان وایي قاچاق خورون کول خواتیر وستل شوی او د ښه کار د ترلاسه کولو په هیله ګوانډوي هیوادونو سیمې ته تک پر مهال پلار کې لګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د جبري کار لپاره د انسانانو قاچاق مخ په ډیرې دوه دی. د دغه سازمان د جمعې په ورځ د 2022 کال د بشري قاچاق د نړیوال راپور په خبرولو سره زیاته کړه چې دغه قاچاق کې ډیری هغه کسان په نښه کیږي چې د کار د ترلاسه کولو په برخه کې ناهیلي دي او د دروغو وعدو په ورکولو سره په نښه کیږي. د دغه سازمان د 2022 کال د راپور له مخې افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د جبري کار لپاره د انسان قاچاق پکې عام دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان وایي چې د قاچاقوړونکو په خبرو لمسېدلي او د ښه کار د ترلاسه کولو په برخه کې یې ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته د تګ پر وخت په لارو کې ډېرې ننګونې زغملي دي.
ما بچه های افغانستان که از افغانستان بلند میشیم یا این بر به هزار تا نفر ما فروخته میشیم.
نادر امیری وایی چی په ترکیه که دی ودانیز و چارو کار کوي. نوموړی وایی چی په تیرو 15 کلونو که دی کار پیدا کولو په موخه دو زلی دی قاچاق کوونکو لخوا غولول شوی. هغه په قاچاقی ډول لومړی ایران او بیا ترکیه ته تللی دی.
اقتصادم ضعیف بوده اومد.
ذکر اغلم ترکیه ته چی اقتصاد می خراب و. زه او څو ملګری می د قاچاقبرانو په مرسته راغلو ترکیه ته. پولی ته تر رسیدو می دوه ملګرو خپل ژوند و بایله. دوه یا درې ځلې مې ونه شوه کولی چې له پولې تیر شم. وروستی ځل چې ولاړم تیر شم او ترکیه ته ورسېدم.
د فراه ولایت اوسیدونکی زبی الله چې اوس په ایران کې مزدوري کوي وایي
ماشین ما که رسید نزدیک از ما شد چراغ خود تا روشن کردید که
دو... کله چیز مگ موتر را ورسید چراغونه ای ولگول ویلی دل چه حال تشپک تن وصلوال غله ولارو بلا چاره ای ندرلوده. زمگ تیویتا هم دوی تا نگدی ودریده. غله ورغلل دا بلی تیویتا لوری تا هغا تیویتا چی مگ پکی و حرکت وکر غله دی خواتر اغلل چی دوی ودروی. دوا نوری تیویتاگانی هم لبل خوار اخلی. لنده دا چی دری وارا و تختی دی او غلو هم تیویتاگانو پسی فیرونه وکرل.
دنبال تیویتاو دنبال مسافر را فیر کرد.
UNODC دا هم ویلی چې د 2020 کال په پرتله په 2020 کال کې د هغو افغان کډوالو په شمیر کې چې د رژیم د بدلون او د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله اروپایي هیوادونو ته تللي ډیروالی راغلی دی. تر دې وړاندې یو شمېر کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او د امنیت نشتوالی، بیروزګاري او اقتصادي ستونزې بېلابېلو هیوادونو ته د غیر قانوني کډوالۍ لاملونه یاد کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د نورستان اوسیدونکو وایي د دې ولایت په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکټرانه نشته چې د ستونزې خزینه ناروغانې له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کړي. نورستان میشتي وایي ډاکټرانو ته د نه لاسرسي له امله یو شمېر خزینه ناروغانې ژوند بایلي. تفصیل دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو په روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له یوې خوا سرکونه نه لري او چې کوم شته هغه هم کندو کفر او د موټرو له تګ راتګ وتلې دي. په خبره چې د دومره زیاتو ستونزو ګاللو سره چې روغتیایي مرکزونو ته ناروغانې ورسوي هلته بیا خزینه ډاکټرانې نه وي، نو اړ دي چې نور ولایتونو ته انتقال کړي. د لویتیز نورستان اوسیدونکي صبغت الله:
په نورستان ولایت کې خزینه طبقه روغتیایي مراکزو ته په کافي توګه لاسرسی نه لري، ځکه چې روغتیایي مراکز کم دي او د لرې ساحو څخه خزینه طبقه نشي کولی چې یادو مراکزو ته مراجعه وکړي. په روغتیایي مراکزو کې د خزینه ډاکټرانو نشتون هم خزینه طبقې لپاره یو لوی مشکل جوړ کړی دی. د نورستان ولایت په کلینیکونو کې ډاکټران نشته تر څو خزینه او مریضانو لپاره په ښه توګه تداوي وکړي. اکثره مریضان د خزینه ډاکټرانو د نشتون په صورت کې همجوار ولایتونو ته ځي. نو بنا ان مرستندویه ادارو څخه مغوښتنه ده تر څو په دې برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
ځایي خلک وایي ډیری کورنۍ وروستۍ او اقلیمي او سیاسي بدلونونو دومره ځپلي چې کونړ، لغمان او جلال آباد ته د ناروغانو رسول هم له وسه وتلي دي. نو پرنز اخته ښځې مجبورې دي چې په کورونو کې پاتې شي او ټولې سختۍ وګالي. د نورستان اوسیدونکي اسما په یاد ولایت کې د خزینه ناروغانو د مشکلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
زمون په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو کمبود دی. کله چې زنانه مریضان کلینیک ته ولاړ شي هلته خزینه ډاکټران نه وي، بیا مریضان په نارینه ډاکټرانو باندې معاینات نه کوي، بیرته واپس کورونو ته راځي. که د چا اقتصادي حالت ښه وي بیا ننګرهار یا کابل ته ځي، او که نه کورونو کې پاتې کیږي. د افغانستان اسلامي امارت څخه غواړم چې کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو استخدام وکړي.
په نورستان کې اړوند مسولین بیا وایي هڅې کوي چې د خزینه ډاکټرانو د کمی پوره کولو ترڅنګ ولسونو ته هر ډول روغتیا سانتیاوي چمتو کړي. څه موده وړاندې د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر منلی و چې په یو شمیر ولایتونو او روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو کمی سره مخ دي. نورستانیان په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې اوسنی حکومت له شپږم د لوړو ټولګیو خزینه زده کوونکي او محصلین له زده کړو منع کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي یو شمیر نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په ځینې مطالب خبري کړي چې لنډیزی اورو.
لانګوار ژورنال خبرونې په افغانستان کې د القاعده شبکې له لوري د اتو روزنیزو مرکزونو او پنځو مدرسو د پرانستلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر راپور تبصره کړې ده. خبرونه وایي د موضوع د ملګرو ملتونو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې ډلې څرګنده کړې ده. د دې ډلې په راپور کې ویل شوي چې القاعده په غزنی، لغمان، پروان او روزګان ولایتونو کې د روزنې اته کمپونه لري او شاید ځینې کمپونه یې موقتي وي. همداراز دا شبکه د افغانستان د څلور دیش ولایتونو په منځ کې په لاسو کې د روزنې کمپونه او نور تاسیسات لري چې په هغو کې هلمند، زابل، ننګرهار، بادغیس او کونړ شامل شي. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې حکیم المصری د روزنیزو کمپونو مسؤلیت په غاړه لري. لانګوار ژورنال د امنیت شورا په راپور کې دې ټکي ته هم اشاره کړې چې القاعده د افغانستان او ایران ترمنځ په هرات، فراه او هلمند ولایتونو کې خوندي کورونه لري. تر دې مخکې په 2022 کې د القاعده شبکې یو خوندي کور په کابل کې افشا شوی و. د خبرونه اشاره د ایمن الزواهری د استوګنې ځای ته ده. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 د جولای په 1 نیټه د کابل په یو کور کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د کاناډا د سیاسي مطالعاتو مکګل ژورنال خبرونه بیا د افغان کډوالو په استلو کې د پاکستان د پلان شاته هدف باندې لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی د اوکراین او غزي جنگونو د نړۍ په نورو برخو کې له بشري موضوعاتو د رسنیو پام اړول لري. د 2023 د سپتمبر په 28 د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باید د دغه هیواد له خاورې د نومبر تر لومړۍ نیټې ووزي. په ډېر کم وخت کې پاکستان لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې وایستل، خو لا هم سلګونه زره افغان کډوال په پاکستان کې له خطر سره مخامخ دي. خبرونه دې پښتنې ته په ځواب کې چې د افغان کډوالو په استلو کې د پاکستان پټ هدف څه دی دي کې د غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي ترڅنګ پاکستانی چارواکي خپل هیواد له ډیری دونکو حملو سره مخامخ ویني. دوی په نهایت کې د ناامنیو ملامتي د افغان کډوالو په غاړه واچوله. حکومت د دې لپاره چې خپل خلکو ته ووایي چې افغانان په بریدونو کې لاس لري اعلان وکړ چې په یو کال کې له 24 انتحاري بریدونو 14 افغانانو کړی دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سګار یو تازه راپور کې وایي چې د پاکستان حکومت یو شمیر هغه افغانان چې ټاکل شوی او امریکا ته ولېږدول شوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان کې مېش هغه کسان هم چې سایبي پی 1 او پی 2 کې سونه لري وایي چې یو خانه ویزه پاکستاني حکومت نه ورکي او بل خو د شړل کې دوه لګواغ سره مخ دي.
له پاکستان د هغو زرګونه لګواغ سره مخ افغان کډوالو د ایستلو په اړه چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته نوموړي هیواد ته کډه شوي، د اندېښنو په دوام تازه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار ویلي چې د پاکستان حکومت یو شمېر هغه افغانان چې ټاکل شوي وه امریکا ته ولېږدول شي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. سیګار د پینشن ریپورټ د امریکا کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې وویل چې د پروسې د هغو افغانانو ژوند پیچلی کړی چې متحده ایالاتو ته د تګ کیسونه لري، او د راپور په ټکو پستنو کړل شویو کې داسې کسان هم شته چې په افغانستان کې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د سیګار د راپور لمخې ډیری دغه افغانان یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. راپور زیاتوي په 2020 کال کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو له بیړنۍ وستلو وروسته امریکا په افغانستان کې ډیپلوماټیک حضور نه لري او له همدې امله نشي کولای له خپلو متحدینو سره د ویزې د ورکړې لپاره لازمی مرکې وکړي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال چې د کډوالۍ ایس آی وی P1 او P2 کې سونه لري هم وایي چې له یوې خوا د ویزې په ورکړه کې ځنډ او له بلې خوا د شړل کېدلو ګواښ دوی ډېر اندېښمن کړي دي. بیاواله دغو افغان کډوالو څخه ناهید سادات ده چې له خپلې نهه کسیزې کورنۍ سره په پاکستان کې اوسیږي او امریکا ته د پناه غوښتنې دوسیه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پلان ویزا مو ختم است.
اوس مهال زموږ د ویزې موده پای ته رسیدلې. زموږ د کورنۍ هر فرد ته $300 جریمه ورکړل شوې ده. که په څو ورځو کې پیسې ورنه کړو جریمه به دوه برابر شي. موږ هڅه کوو چې څنګه جریمه ورکړو او ویزا ترلاسه کړو. موږ له اخراج سره مخ یو. موږ غواړو چې زموږ غږ واورېدل شي او زموږ قضیه ژر تر ژره وسیړل شي.
عارف عظیم اندرابی په پاکستان کې اوبل افغان کډوال دی چې وایي د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره په هرو دریو میاشتو کې 350,000 کالدارې ورکوي ټول د هیواد ونه ایستل شي.
اوس افغانستان په داسې حالات کې نه دی چې زموږ د ستنېدو لپاره زمينه برابره وي. دا سمه ده چې طالبانو عمومي بخنه اعلان کړي، خو دا په دې معنی نه ده چې زموږ ژوند تر ګواښ لاندې نه دی. کله چې د کار او زده کړې زمينه نوي برابره، زموږ اولادونه، خويندې او میندې د زده کړو حق ونه لري او په خپل هیواد کې د ازادۍ حق ونه لرو، په دې معنی ده چې موږ ژوندې نه یو. هیله ده مسؤل بنسټونه دې موضوع ته پام وکړي، ځکه موږ ته ویل شوي وو چې دوسیې به مو له 300 څخه تر 40 میاشتو پورې موده کې وڅېړل شي. دا موده تیره شوه خو د تخلیه کوم خبر نشته.
خبري از تخلیه نه
د سیګار په درمیاشتنی راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان ته لستنې دوروسته به افغان کډوال داسې یو هیواد وګوري چې لا هم د نزول په حال کې دی. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتانبایوا په حواله ویل شوي چې له دغو راستنو شویو څخه 80,000 یې په افغانستان کې د ورتګ ځای نه لري او دغه هیواد ته د ستنېدونکو نجونو او ښځو د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدو پایلې به ډېرې شدید شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت له پریکړې وروسته چې د 1.1 میلیون څخه ډېر بې اسناد افغان کډوال له یاد هېواده باسي، درې لوړ پوړو امریکایي چارواکو هم پاکستان ته سفر وکړ او له پاکستاني چارواکو سره یې د هغو کډوالو د شړلو په اړه خبرې وکړې چې نوموړي هېواد ته د پناه غوښتنې کې سونه لري. دغه شان امریکا هغو افغانانو ته چې امریکا ته د پناه غوښتنې کې سونه لري د معافیت لیک استولی تر څو پاکستاني پولیس یې ونه شړي او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم د واتس اپ شمیره اعلان کړه او افغان کډوالو څخه یې وغوښتل که چیرې له ستونزو سره مخ کیږي دوی سره اړیکه ونیسي. خو پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو شړلو ته دوام ورکړی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته بعد له سلام زمانو عبدالرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ د ځنګلي د سیمې څخه خبر کوم. زموږ سیمه ډیر د انتن لخوا ډیر تخنیکی ستونزې لري، نورې ستونزې هم زیاتې دي خو د انتن ستونزه بیا ډیره زیاته ده. په ډیره کې د اسلامي امارت چارواکو لورپړو چارواکو چې مې دا خواهش او تمنا ده چې دا مشکل موږ ته حل کړي. والسلام په احترام عبدالرحمن.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو د سلامونه وایم. زه د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره پاړیکه کیم. زما د میسج خمخه نشر کړه چې مسولین چرواکی ته ورسیږي او غور به اور بند وکړي. یو دغه غشتنه موږ لرو د مخابرتي چرواکو نه چې هر یو کې غون بیسیندې وی او کا تسلات وی او کا ریبا وی ریبا خپل ته بخښتونه لري او که سلامي چې کم مخابراتي چرواکي وي زما ښه غاوري باید برمل ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي ځکه دلته کمې مټې دي یستنې دي هغه په نشتون باندې دي ښه ډېرې کمې دي. باید دا زیاتې کړي چې انټرنیټ ته دلته خل لاسرسی ولري خپل غږ پورته کولای شي. بل زموږ ولسوالۍ پاته ولسوالۍ ده، په جمهوریت په وخت کې هم پاتې وه، اوس هم د امارت په وخت کې هم پاتې وبولم. ازم ځکه چې هیڅوک توجه نه ورته کوي. زه د مسولینو نه دا غوښتنه کوم چې زموږ ولسوالۍ ته خاص پاملرنه وکړي، بل د مؤسسو ولته که دا غږ ورسیږي چې کم مرسته راځي باید په اړمنو باندې ووېشل شي چې کوم خل ورته اړتیا لري. دلته خو مالدار هم مرسته اخلي، د پتن لګیږي چې ته غریب یو مالدار یو، موږ ته پته لګیږي چې ته مالدار دی، بیا هم مرسته اخلي، د غریبانو حق اخلي. مسولینو چرواکو د زما خواهش او غږ مې دغه دی، باید په دا باندې غور وکړي. د میسج د نشردو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پرمان اللہ شاہین یم. زه پخپل وار سره د افغانستان ولست د آزادۍ راډیو له طریقه سلامونه نیکی هلی احترامات وړاندې کوم. زه ډیر خوشاله یم چې داسې یو راډیو داسې یو غږ موږ لرو چې هغه هر وخت